دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
پاموکړی د دې محل خبرونو ته زه احمد شکیب دوست یم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اقتصادي ستونزې له تیر حکومت څخه د دوی ادارې ته په میراث پاتې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی دغه څرګندونه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست هغه څرګندونه ته په ځواب کې کړی چې ویلي وو د اگست تر نیمه مخکې هم افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ و بلخی نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د ستونزو د حل لپاره باید هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په یو پرانیستي لیک لیکلی و چې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د خلاصېدو لپاره اقدام وکړي واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک تقریبا 9.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ وروسته تر هغه کنګل کړل چې طالبانو کابل ونیو څو میاشتې کېږي چې طالبانو حکومتي مامورینو ته تنخواه نه ده ورکړې او د مالی وزارت هم د وارداتو لپاره پیسې نه لري تم دې خبر په دوام د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست وایي چې واشنگتن له مخکې نه طالبانو ته څرګنده کړې و چې جمهوریت سره د خبرو پر ځای د زور له لارې واک ترلاسه کړي غیر بشري مرستې به پرې بندې شي ټام وست طالبانو ته په خطاب کې په یو ټویټ کې لیکلي چې مشروعیت او ملاتړ باید د ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت له جوړولو د اقلیتونو مېرمنو او نجونو حقونو ته درناوي او په برابر توګه تعلیم او کار کولو ته د لاسرسي په کارولو وګټل شي وست زیاته کړې چې واشنگتن په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د مرستو پر اسولو کې له ملګرو ملتونو او بشري ادارو سره هر ډول همکاري کوي ټام وست ویلي چې له طالبانو سره به ښکارا او رښتینی ډیپلوماسي وپالي هغه ټینګار کوي چې که طالبان د کنګل شویو شتمنیو خلاصېدل غواړي نو لومړی باید مشروعیت وګټي د طالبانو د مالی وزارت وایي چې د دولتي کارکونکو د دریو میاشتو تنخواګانې به یو ځای ورکړل شي په کابل کې د طالبانو د حکومت مرستیال وایند انعام الله سمنګانی نن شنبه ټویټ کړی چې معاشونه نن د شنبه پر ورځ اجرا کیږي نوموړي د مالی وزارت له قوله ویلي چې د تقاعد شویو دولتي مامورینو د تنخواو پر ورکولو هم کار روان دی چې د تخنیکي ستونزې تر هوارېدو وروسته به اجرا شي د دولتي مامورینو د پاتې تنخواګانو د ورکولو خبر په داسې وخت کې خپریږي چې د راپورونو له مخې ګڼ شمېر مامورین له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د طالبانو د مالی وزارت همدارنګه ویلي چې د تیرو دریو میاشتو په اته اویا کاري ورځو کې څه باندې 28 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته په زرګونو افغانانو د بشري دلیلونو له امله په امریکا کې د لنډمهاله اوسېدو لپاره د ویزې غوښتنلیکونه سپارلې دي خو تر اوسه د دغو ویزو یو محدود شمېر درخواستونه منل شوي دي د امریکا د طبیعت او مهاجرت د فدرالي ادارې USCIS چارواکي وایي چې 28,000 افغانانو د لنډمهاله استوګنې یا هومانیټیرین پیرول ویزو ته درخواستونه سپارلې چې تر سلو کم غوښتنلیکونه منل شوي دي په امریکا کې میشت افغانان چې اکثره د خپل عزیزانو لپاره د ویزو درخواستونه ورکړي او ځینې نور اړوندو ادارو د ویزو د سوکه بهیر څخه شکایت کوي دوی وایي چې په افغانستان کې عزیزان له خطر سره مخامخ دي د کډوالو چارو کارپوهان وایي چې د دغو ویزو په پروسس کې د ځنډ یو لامل دا دی چې د ویزې له غوښتونکي سره باید مخامخ مرکه وشي او هر غوښتونکی باید له افغانستان څخه بهر یو بل هیواد ته چې د امریکا سفارت هلته قونسلي خدمتونه وړاندې کوي سفر وکړي امریکایي چارواکي خبرداري ورکوي چې دغه پروسه به څو میاشتې نور هم وخت ونیسي او له مرکه وروسته د ویزې د صادرولو تضمین نشته په نړیوالو خبرونو کې د برېټانیا حکومت پلان لري چې د فلسطین په حماس باندې د یو ترهګرې ډلې په توګه بندیز ولګوي ټاکل شوی چې د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل بل اونۍ په پارلمان کې د دې بدلون غوښتنه وکړي مېرمن پټیل وایي دا بندیز د استخباراتي معلوماتو په اساس لګول کیږي د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر امریکا ته د سفر پر مهال حماس یو بنسټیز او جدي يهودي ضد ډله بللې او زیاته کړې چې د يهودانو د ټولنې د خوندیتوب لپاره دا اقدام ضروری دی د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د برېټانیا د اقدام ستایل او حماس یې سختریزه اسلامي ډله بللې چې بیګنا اسرائیلیان په نخښه کوي او د اسرائیل بربادي غواړي که د برېټانیا په پارلمان کې د حکومت طرح ومنل شي نو په دې هواد کې کڅوک د حماس پلوي وکړي تر 14 کال پورې به د بند سزا ورکړ شي. همدارنګه د حماس د بیرغ پورته کول، د غړیو سره لیدنې کتنې او د هغوی د جامو اغوستل به غیر قانوني وبلل شي. او په تیرو دوو کلونو کې له سختو محدودیتونو سره سره په اروپا کې د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي، او داسې ګمان کېږي چې ناواکسین شوي خلک د واکسین شویو خلکو روغتیا ته خطر پیښوي. حکومت او روغتیایي ادارې د خلکو د واکسین کولو لپاره تازه مقررات لګوي او هڅه کوي چې خلک واکسین کولو ته وهڅوي. اتریش د جمعې په ورځ په یو تازه اقدام کې راتلونکي فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د خپلو ټولو وګړو د واکسین کولو لپاره ضرب الاجل ټاکله ده. پدې پریکړې یو شمېر خلک په غوسه دي او ګمان کوي چې واکسین کولو ته د خلکو مجبورول له فردي ازادۍ نه سرغړونه ده. په اروپایي ټولنه کې د آیرلند یو وکیل کلاری ډالې وایي چې په آیرلند کې نو واکسین شویو خلکو په وړاندې یو ډول کرکه رامنځته شوې ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د چمن پوله د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په خبرو کې د سپین بولدک قندهار ولایت افغان تذکرو منلو او تداوی د پاکستان تر راتلونکو افغانانو ته اسانتیاوي ورکول ژمنې شوې دي. خو لا هم په چمن پوله راتل شوی افغانان وایي چې پاکستانی چارواکي ورسره بد چلند کوي. په موکې د ټي وی ریډیو د خبريال نعمت سرحدي دی رپورت تا.
پر چمن پلو پاکستان ته راته کوونکي افغانان وای چې اوس هم دوی د پاکستانی چارواکو د بد وضعیت سره مخامخ وي. د دواړو طرفو له لوري کم اسناد د افغانانو د پاره پر دغه پوله قانوني ګرځول سوي دي چې د کندهار ولایت تذکره به وي او د تداوی د پاره پاکستان ته راتلونکي افغانان سره به ډاکټري نسخه وي. خو دغه درلودو باوجود پاکستانی چارواکي دوی واپس کوي او بیا په شپو پر پوله ایثار وي او د سختو مشکلاتو پسو پاکستان ته پراوښتو کې بریالي سي. پنځه پنځوس کلنی افغان احمد باز په کراچی کې پاتې کیږي. دوی وایي چې ماجر کارډ هم لري خو بیا هم په ډیر مشکل سره چمن ته را رسېدلې دي.
ماجر کارډ هم لرم، پاسپورت هم لرم او ډیر په سختي باندې وختم. زما درې مشپته چې زړه غرم بارډر کې او بس دوه دوه دانه دغه غوټه ما دغه کړه بورستان دي توشک دي دغه زه خپل زما زنان میولې ګل او زه خپل مو سره وانه.
د روان کال د اکتوبر په 15 تاریخ باندې افغان طالبانو پر پاکستانی چارواکو تورونه لګولي وو چې د افغانانو سره بد وضعیت کوي او چمن پوله بند کړې و. بیا د نومبر پر 2 تاریخ باندې د دوه اړخ خبرو وروسته دغه پوله خلاصه کړه او بیا د وی اونۍ وړاندې د افغان طالبانو موقتی دار وزیر امیر خان متکی په مشرۍ کې شل کسیز پلاوی پاکستان ته راغلی وو او د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې هم پر سرودونه د افغانانو سره د پاکستانی چارواکو د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړې وې. خو پاکستانی چارواکو بیا دغه یکندانی ورکړی وی چې ضرورتمن افغانانو ته او پاکستان ته پراته کې به اسانتیاوي ورکول کیږي. خو یو افغان شاعری محمد رمضان پر پوله دراوښتو په محل د کوم کړهونو سره مخامخ شو دی، هغه بیا د دل خلې واوري
چې کم سړی پیسې ورکولې هغه مخکې روانو، چې کم سړی پیسې نه دروښلې هغه به دورې پاتو او دوه نشکنځاوي دوه دغه پاکستان حکومت کولې کدا طالبان هم کول دغه به دې ترالو دې بول تذکره نقد کارت درې بار مې دا ماجر کارت وشکارا کوي درې وستم را سره دی دا کړي پاکستان دغه ما سره وستم
جمعه خان بیا د کندهار ولایت پر تذکره پاکستان ته پراوښتو کې بدل شوی دی. دوی وایي د کندهار تذکره د لودو باوجود پاکستانی چارواکو به واپس کاوي.
انځه څلور پنځه واره پرون واپس ومه، بیا نن پرالم، نن بیا دوه درې واره واپس ولمه، په اخر ځای مې ورته وکړلې را پرېږد ولمه، شناخته کارډ ولا خالي پرېږد ول، نور ماجر کارډ ولا واغه هم واپس کړه بیرته دسکري ولا هم واپس ول. دا نه و چې دا کندهار دسکره ده یا د پاریا یا د بل ځای دسکره ده، صرف بس دا و چې بخت چا کار کوي هغه برا وشته په زارې یا په بل ځای په بل ځای مریضان ول د چې بیرته واپس واوشتره.
خو د پاکستان له خوا پر پوله افغانان ته اسانتیا ورکول خبر باوجود دغه افغانان د کوم مشکلات سره مخامخ دي؟ د چمن د مرستيال کمشنر جمعادات خان مندوخیل څخه دغه حالات په حق له پښتل نه هغه وویل چې د پاکستان له خوا پر پوله سخت امنیتي تدابیرونه نیول سوي دي. کوم پاکستانی او افغان شهریان چې قانوني اسناد ولري یوازې هغه دواړو طرف ته پرېښول کیږي او د علاج درملونو د پاره پاکستان تر راتلونکو افغانانو د پاره پر پوله ډاکټر موجود وي چې هغه تجویز کې بیا دغه افغانانو ته د تداوی د پاره پاکستان ته دراتګ اجازه ورکول کیږي. خو مرستيال کمشنر د افغانانو لخوا پر پاکستانی چارواکو د بد وضعیت تورونه د منلو څخه انکار وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.1550.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
هلمند ولایت د لسیزو راهیسی د جګړو میدان پاتې شوی دی. د جګړې نخې نښانې پکې څرګندې دي. د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته او د جګړې تر تم کې وروسته د هالو ټرسټ په نوم د ماینونو د شنډلو موسسه بیرته هلمند ته ستنه شوې او د هغه سیمو ماینونو پاکوي چې جګړه پکې شوې ده. همکړی د رپورټ ته
د طالبانو د واکمنۍ وروسته د جګړې له امله بې کوره شوي یو کورنۍ چې بیرته خپل کلي ته ستنه شوه نو ناشنا ننداره ولیده. د کرکټ لوبغاړي نچاپیره کاڼي کیښودلی شوي وو او څه کاڼو ته سور او ځینو ته سپین رنګ ورکړلی شوی وو. د سپین مطلب دا دی چې دغو ځینو کې ماشومان لوبې کولی شي او سره کاڼي ښایي چې دغلته ماینونه او نور چاودیدونکي مواد خښ کړلی شوی دی. دا د جګړو نه پاتې چاودیدونکي مواد دی چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لسګونو زره افغانان وژلي یا مزوره کړي دي. غیر دولتی اداره هالو ٹرسٹ په دې هڅه کې دي چې د نور ځاني زیان مخاوني سي. دا اداره په افغانستان کې چې په نړۍ کې د هر هیواد نه زیات خښ شوي ماینونه لري په بیړه د ماین پاکۍ کارونه کوي.
تمو کمال سایه مکمل فرش ماین چې د حکومت سقوط طالبان لاره په لشکرګاه شارې مونږ نیو در سایه مکمل نیو نه تا عام خل د جنگ په وخت دې ځای وتلی وو. اوس فعلا تقریبا دوه درې میاشتې کې د عام خل کې یو کورو ته راځي تقریبا شپږ اوه چاودې دلته اوس په کورو په منځ کې تقریبا یو میاشت مخکې یو سیاست راغلی وو چې دروازه خلاصه کړه. دروازې خولې کې ماین باندې برابر سره چاودنه وسله.
د یوزی استاد بسم الله میرمن دوه میاشتې مخکې د ماین په چاودنه کې په دواړو پخو مازور شوه.
نو خو ما خبر ته وایله چې د افیش څخه فدی خو باندې خدا پیش او یو خو خپل د افیش ما باندې سولیر دردون کې پیش او ما په برابر باندې خو ډیر دردون کې و او یو خپل چې ما دا صحنه ولیدا چې د ماشومان چیغې والي ماشومان جړل ماشومان باندې ورکوټه واغ ناری ورتوالي. نو دا صحنه چې ما ولیدا ډیر دردون کې و. نو دا غرايسي خو بیا خامخازم نه وازم یما او ذهني فشار به هیڅ زیات نه باندې به فل وړ دی.
حالو ٹرسٹ شہزادی ڈیانا دخواخی خیریہ اداروں نے یو ادا یاد اداری د ستمبر پر میاش کی طالبان سرا یو نوے تڑون وکڑو چتر مخی طالبان د حالو کارکون کو سرا مرست کوی او حغ مایونونا ورت پگو تکوی چی طالبانو خپلا زی پزی خخ کڑی وی.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ د مجازي لیدنو وروسته دواړو هیوادونو منلی دا چې د تایوان په اټومي وسلو باندې د کنټرول او د سایبري امنیت په سیر مسلو باندې به خبري روان ساتي. خو د سپینې ماڼۍ لپاره د امریکا غږ خبریاله پیټسي ویډه کسوارا وایي داسې نه ښکاري چې د چین او امریکا په جنجالي اړیکو کې به کوم بدلون راشي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې شهناز نفیسی درته وړاندې کوي.
د امریکا او چین اړیکې په اختلافونو ولاړې دي خو د دواړو هیوادونو مشرانو په یو خبره اتفاق کړي او هغه دا چې خبرو ته به دوام ورکوي.
د چین او د امریکا د مشرانو په توګه دا زموږ مسؤلیت دی چې دا باور وکړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیالي په ارادي یا غیر ارادي توګه په جګړه وانه وړي یوازې ساده او مخامخ سیالي وي. چین او امریکا ته په کار د چیلې او بل سره تماس او همکاري زیاته کړي. هر یو باید خپل کورنۍ چارې سمې پر مخ بوزي او ورسره نړیوالو مسولیتونو ته اوږه ورکړي.
د دوړو مشرانو ترمنځ آنلاین غونډه دوستانه وا خو سېډون کې وایي چې دا په بنسټي زتوګه پلانجمنو اړیکو کې بدلون نشي راوستلې. په اړیکو کې تر ټولو حساس موضوع د تایوان دا بایدن وای د یو چین تګلارې ته ژمن دی، خو د هر هغه یو اړخیز اقدام مخالف دی چې د تایوان اوسنی حالت چې یو خپلواک هیواد دی بدل کړي.
Ensuring peace and stability across
په تایوان کې د سولې او ثبات باور کول واضح تماس له ناسمو ارتباطاتو ډډه کول به زموږ د پوځیانو د ملي امنیت د شوراګانو او ډیپلوماټانو ترمنځ د کار مهمه برخه وي.
د چین او امریکا د مشرانو له خبرو وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر د تایوان بیلتون غوښتون کو ته خبرداري ورکړی وو چې د بیجینګ غوسه دې نه راپاروي. بایدن او شی دواړه سلا شوي دي چې د پوجي وړتیاو د اټمی وسلو د کنټرول او سایبر سکیورټی د موضوعګانو په شان حساسو مسایلو پر سر ستراتیژیک ثبات درلودونکي خبري شروع کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
په افغانستان کې خزینه قاضیانی وایي د طالبانو د واکمنۍ دور اهسي ژوند په خطر کې دی او په پټه ژوند کوي. یو شمیر خزینه قاضیانو امریکا غک ته ویلي چې د طالبانو د جنگیالو په شمول ټول مجرمین چې د زندانونو خوشی شوې دي اوس د قاضیانو په لټه کې دي تر څو خپل غچ واخلي.
افغانستان کې خزینه قاضیان وایي چې د پخوانیو طالب بندیانو او مجرمینو له جدي ګواښ سره مخ دي. د تیر جمهوریت په دوره کې شاوخوا 250 میرمنو د قضا په برخه کې کار کاوه چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته اوس د میرمن نه یوازې چې په کور ناسي دي بلکې په پټه ژوند کوي. میرمن سارا چې موږ ته یې مستعار نوم خودلې وایي اته کالی په صداقت د افغانستان د قضا په برخه کې کار کړی.
قضات فعلا در مخفیگاه متفاوته.
قاضیان اوس په پټنځایونو کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره وخت تیروي. ژوند ورته یوازې پر ژوندۍ پاتې کېدو بدل شوی دی، ځکه امکان لري چې هر شیبه پټنځای د طالبانو یا آزاد شویو مجرمینو لخوا کشف شي. اړ دي چې خپل پټنځایونه هر وخت بدل کړي.
په دې ورسته کې په کابل کې 15 او په هرات کې 3 قاضیان وژل شوی دي.
تهدیدهای ما او زما همکارانو ته د تلیفون او پیغامونو لاره زیات تهدیدونه را رسیدلی دي. ما خپل کور چې شخصي کور و پریخودلی او په یو پټنځای کې ژوند کوم. زموږ یو شمیر همکاران په شهادت هم رسیدلی دي. د طالبانو له حکومت څخه مخکې به طالبانو قاضیان ترور کول. یو له هغو کسانو چې ترور شوی زما تر دی چې هغه قاضی و.
مرمن نظیره صافی مبصر مخکې د کابل په ابتدایي محکمه کې کار کاوه، خو د تهدیدونو له کابل ارش وچې هیواد پریک دی.
طالبان مو په کور کې نه ورو نو مخکې د دې نش طالبان راشي مونږ ته ډېر زیات کوونه کول چې ټول په جریان کې دي. هم خزینه قاضیانو ته هم نارینه قاضیانو ته لکه څنګه چې ټول شاید زموږ ډېری همکاران یې په قتل رسول شهیدان کړل. د دې پرته اکثر دغه ګواښونه مونږ ته بیخي ډېر زیات شو او مونږ وظیفه هم د لاسه ورکړې. زموږ اولادونو د مکتب ته تګ زمینه د لاسه ورکړې. زموږ اولادونه د درس تعلیم نه پاتې شو. مونږ دغه بیلابیل ستونزو سره چې مونږ مخامخ وو په دغه دلیل باندې مونږ خپل وطن پرېښوده. او
د قاضیانو د افغانستان په بیلابیلو تجارتي کورنۍ د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي مخنیوي او نور محکمو کې کار کړی دی.
د اگست له 14 نیټې وروسته افغانستان کې تور ورځ وه. هر څه یو ځل له منځه لاړ. دا د ټولو افغانانو په ذهن کې تر ټولو بده خاطره ده. دا چې د حکومت له منځه وړل د څه د پاره وو کېدای شي نړۍ یې له یاده وباسي. د دولت چارواکو زموږ 2.5 میلیونه وګړو په حق کې کومه جفا وکړه ټولې بیچاره او بې کوره کړل. موږ قاضیان او نور چې وطن ته خدمت کاوه له ډېرې مجبورۍ چې دولت د طالبانو په لاس کې دی اکثره د خپل او کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مجبور شول چې وطن پرېږدي.
کته هم وخت تر رسیدو وروسته طالبانو ټولو دولتي کارکونکو ته عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا قاضیان وایي چې دا بخنه عملی بڑنه لري.
دا خلک مونږه فکهي، دا مونږه دښمنان دي. مونږه دښمنان صدقه مونږ ته دافه وکي. که مونږه دښمنان نه وي اوس ولې مونږ دونه سرګردان یو؟ په ټي وی کې مونږ جاړو، په خلکو کې مونږ جاړو. او خدای پلیز ما مونږ افغانان ته تاسو سیفتي ورکې. تاسو مصیبت دي. خپل دښمن ته صدقه تاسو باور کولای شي.
لکتر لگ سل خزینه قازیان په افغانستان کې لا پاتې دي او شاوخوا یو سل پنځوس کسان له افغانستان څخه وتلي دي او له نړیوال ټولنې غواړي مخکې له دې چې په افغانستان کې کوم انساني ناورین رامنځته شي د دوی ژوند خوندي کړي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
افغان اصل افغانان چې په خوا په کالیفورنیا ایالت کې مشوي نور غلو افغانانو کډوالو د خپل توان په اندازې مالی خوراکي او نقدي مرستې کوي. برېښنا تحریک په دې اړه د کالیفورنیا نه رپورټ را لېږلې.
افغان کډوالو سره مرستې د کالیفورنیا په سان دیګو ښار کې یو شمېر افغان ځوانان د فیسبوک او انستاګرام په ذریعه یو مرستندوی ګروپ جوړ کړی دی چې د نوي راغلي افغان کډوالو سره د لومړني اړینو توکو مرستې وکړي.
د اگست شپږویشتم نه تر اوسه پورې مونږ یو سل دوه کسان مونږ سره راټول شوي والنتیران دي چې تقریبا سلګونو افغانانو سره مونږ مرسته کړی چې دی کې ماشومان دي، مشران، کشران، نر ښځې ټول دي.
د اگست میاشت څخه تر دې دمه پورې کالیفورنیا ته شاوخوا 15,200 افغان کډوال راغلي دي چې ډېر شمېر د سان دیګو ښار ته راوستل شوي دي. کله چې کډوال دی یا لته راځي په عمومي توګه شاوخوا د دوه اونیو څخه نیولی تر یوې میاشتې پورې وخت نیسي چې حکومتي مرستې ترلاسه کړي. دا ګروپ هلې ځلې کوي چې لومړنۍ اړینې مرستې د نورو راغلو افغانانو سره وکوي.
مونگ سر یو پیکیج دی د ویلکم پیکیج په نوم چې هغوی کې د کور تاسو څنګه چې ولیده ضروریات دي هغه مونږ ورته فراهم کوو او په عین زمان کې په دوی چې دی اوس په هوټلونو او موټلونو کې اوسیږي نو مونږ غواړو چې دې وخت کې چې دی دوی د ژبې مشکلات لري، د کور مشکلات لري، د اقتصادي مشکلات لري، د موټر نه لري، د رفت آمد لپاره افتخاري کارمندان چې دي چې دوی مونږ سره دي په همدغه برخه کې ډېر ګډون کوي او مرسته کوي.
د غلامي شپږ کسیزه کورنۍ یو له هغه نوي راغلي کورنۍ څخه ده چې تازه له پوځي کمپونو څخه د سان دیګو ښار ته راوستل شوې ده. دغه کورنۍ په یو ملمستون کې شپې او ورځې تیروي. د دغه کورنۍ غړي هم د افغانانو د مرستندوی ګروپ له مرستې څخه برخمن شوي دي.
ما وخت کې آمدیم واقعا افغانای ما از ما بسیار خوب پذیرایی کرد دیگه. بعضی کمک های اولیه که ضرورت داشت واقعا برای ما فراهم کردن دیگه، از قبیل لباس، خوراکه، به حساب وسایل طفلانه ای چیزا به حساب برای ما کمک شدن، کمک کردن.
تیموری بل افغان ده چه خپل کورنۍ سره دی ښار ته راغلی دی او دی یاد مرستندوی گروپ لمرست څخه خوشاله دی.
بسیار پذیرایی خوب، بسیار پیشونی باز، بلطف خوش. ما ازشون بسیار تشکر میکنیم. زنده باشن، خیر ببینن، همراه ما کمک کردن. چیزی که در دسترسشون بود ما کمک کردن.
په کالیفورنیا کې د ساکرامنتو ښار څخه نیولې تر سان فرانسیسکو، لس انجلس او سان دیګو ښارونو پورې د دې افغان اوسیدونکو هلې ځلې کوي چې د نوي راغلي افغانو کډوالو سره خپلې مرستې وکړي تر څو دوی دلته په دې ایالت کې خپل نوی ژوند پیل کړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
په فراه کې د روغتیایي چارو ټولنیز فعالان وایي موږ باید ټول ماشومان واکسین کړو ځکه د پولیو د مخنیوي یوازینۍ لار تر 15 کلو کم عمر ماشومانو ته په هر دوره کې واکسین کول دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د فراه ولایت یو شمیر ټولنیز فعالان چې د روغتیایي چارو د سمون لپاره فعالیت کوي وایي ګزړن یو خطرناک ناروغي ده چې درملنه نه لري او مخنیوي یوازې د همدی واکسین په مټ شونی دی.
په فرا کې د ډاکټرانو د طبي ټولنې مشر ډاکټر صلاح الدین احدی وایي وقایه تر درملنې غوره لار ده. دا چې پولیو هیڅ ډول درملنه نه لري نو سل په سلو کې اړ یو چې د پولیو د خطرناک ناروغي څخه خپل ماشومان د واکسین په مټ وژغورو.
د یو ساري ناروغي ده نو د یو ځای څخه بل ځای ته خبريږي. د مخنیوي یوازینۍ لارې واکسین ده. څنګه چې دا ناروغي درملنه نه لري نو په دې اساس باندې مې د ټولو وګړو څخه دا هیله ده چې خپل ماشومان چې تر 15 کال کم عمر لري باید پر وخت باندې واکسین شي.
بل پلو د فراق قومي مخاور بیا د ډاکټرانو سپارښتنی خورا مهمه او له خلکو غواړي چې له هرې ممکنه لارې په استفادې خپل ماشومان واکسین کړي. په فراق قومي مخاور محمد اسماعیل صادق وایي خلک او په ځانګړي توګه مند یو پلرونه باید خپل ماشومان په واکسین کې ناغړي ونه کړي.
له بده مرغه لا هم داسې کورنۍ شته چې د پولیو د واکسین په ارزښت نه پوهیږي او د خپل ماشومان د واکسین په برخه کې سستي. موږ لمندو پلرونو او د هرې کورنۍ او سیمې له مشرانو غواړو خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو وژغورل شي.
په ورته مهال د فرا روغتیایي چارواکي د پولیو د واکسین په تطبیق کې د کورنیو د مرستې غوښتنه کوي. د فرا د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت عامر واحد خان وحیدی وایي د پولیو واکسین اوس یو ټولیزه مسأله ده نو ټول قشرونه باید د واکسین په تطبیق او عامه پوهاوي کې مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ایران د 15 میاشتو وقفین او وروسته موافقه وکړه چې اټومي خبرې پیل کوي. اروپای اتحاد چې دغه خبرې منسجم او منظم کوي اعلان وکړ ټول برخوال به د نومبر د میاشت په 9 نیټه په ویانا کې د اومزلی خبرو لپاره غونډه وکړي او دوی به د امریکا او ایران په دوارخیزه او ګډ راستنه دو باندې خبرې وکړي چې ګډ جامع کاري پلان یا جی سی پی او ای په ورن تندي ومني. امریکا او د دې اروپایي متحدینو په پی 15 جامعو هیوادونو په دې تازه وخت کې له ایران نه وغوښتل چې له دغه فرصت نه کار واخلي او د روغنیتۍ کوشش ته راستون شي. د یوې عاجلې موضوع په حیث زموږ خبرې پای ته ورسوي. جمهور رئیس جو بایدن د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په ګډه اعلامیه کې ویل دا یوازې د دنه طریقه ده چې د خطرناکو وسلو د خپرېدو مخه ونیول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. دغه څلور واړو مشرانو په جدي او واضح کوونکي اندېښنې سره څرګنده کړه چې ایران د غنی یورانیم او د غنی یورانیم د موادو د تولیدولو په شمول د خپلو پارونکو اټومي اقداماتو تک پراخه او زیات کړی دی او ایران د بین المللي اټومي انرژۍ د ایجنسۍ سره همکاري او شفافیت کم کړی دی. دغه څلور واړو هیوادونو وعده وکړه چې د دې ډاډور کوي ایران به هیڅکله اټومي وسلې جوړې نه کړي یا به اټومي وسلې لاسته راوړي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې ومنله ایران چمتو دی چې خبرو ته راوګرځي. د ویل موږ په دې عقیده یو ممکن ده په نسبي توګه د کم شمیرو موضوعاتو پای ته پر سوالو سره د جون د میاشتې په پای کې کله چې د شپږو پړاو خبرې پای ته ورسېدې خبرو ته د ګډ راستنېدو په باره کې په چټکه توګه موافقې ته ورسېدل او تفاهم عملي شو چې د جی سی پی او سره په ورن تندې موافقه دي. مګر په داسې حال کې دغه ځنډ یو څه وخت لپاره دوام وکړه. په دې باره کې موږ په پوره اندازه څرګند یو چې د فرصت دغه ستوبه د همیش لپاره خلاص نه وي په خاصه توګه که ایران پارونکي اټومي اقداماتو ته دوام ورکړي. نطاق پرای څرګنده کړه موږ په یقیني توګه هیله لرو کله چې ایرانی ات د روان میاشتې په آخر کې ویانا ته راستون شي دوی به خبرو ته چمتو وي. دوی به تیار وي چې په چټکه توګه خبرې وکړي او هم په روغنیتۍ سره. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
کو تاسو د امریکا غشنا رادیو نن زمونږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.